د مسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 118 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. افغانان هم تر اوسه د فساد له شومې پدیدې ډیر ځورېږي او وایي چې د حکومت نوي مشرانو د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به ایټالیا ته نن خپل سفر پای ته ورسوي او د روم نه به د فرانسې په لور وخوځېږي. د ناروې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له موسکو سره خبرې اترې پیلوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو دې هیواد ته ورغلی دي. مخکې له دې چې د دې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفایی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره بیا هم د هیواد بشري مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سر نړیوال سازمان وایي افغانستان یو واری بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران فارغ شول. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. عبدالله دا خبرې د 2018 میلادي کال بشري ځواب ورکوونکي پلان د پیژندلو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. دوی وایي د بشري مرستو د رسولو له تطبیق څخه څارنه د دولت او د مرسته کوونکو ادارو دنده ده چې په ګډه سره کار وکړو تر څو د مرستو د ځای کېدو لپاره نور فرصت پیدا نشي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم په تیرو 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ډېرې مرستې کړي خو لا هم د هیواد د مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سار نړیوال سازمان وایي چې افغانستان یو واری بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه که ای وضعیت
دی وایي چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنه نه لري، بیا هم د هیواد د فساد په اخته هیوادونو په درېیم کتار کې راځي. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزې لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د سازمان هر کال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د فساد د کچې په اړه خپل راپور برابروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغه پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال وویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه ټیټه کړي. نوموړي وویل دا مرکز په 1998 لمریز کال کې جوړ شوی چې تر اوسه ترې په 1400 دورو کې کم وزره د پولیسو افسران مسلکی زده کړې کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ایټالیا ته د سفر په وروستیو شیبو کې دی او نن به د فرانسې په لور وخوځېږي. دا په تېرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران ولسمشر اروپا ته رسمي سفر کوي. د جنوري په 14 له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د اروپایي اتحادیې او امریکا اقتصادي بندیزونه لرې شول او ولسمشر روحاني په خپل هیواد کې د اروپایي هیوادونو د پانګونو غوښتنه کړې ده. ولسمشر روحاني به سبا د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره وګوري او د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو قراردادونه به هم لاسلیک کړي. روحاني به د خپل هوایی ترانسپورت د نوي کولو لپاره د 144 ایربس الوتکو او د فرانسوي موټرو پیژو او رینول له جوړونکو شرکتونو سره هم قراردادونه وکړي. د ایران ولسمشر به ایتالیا ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ د دې هیواد د کلتور له وزیر سره د روم ځینې تاریخي سیمو ته ولاړ شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم، جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی دی. د دې نړیوالې ادارې مشر کینروت د خپل کلنی رپورټ په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویرې او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشري حقونو د خوندیتوب مسلې ته ډېر پام ونه کړي. دا رپورټ چې په 1500 مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. د اروپا لپاره د دې سازمان د مطبوعاتو مشر ویلي که چیرې 2015 میلادي کال ته کتنه وکړو نو د ویرې سیاست واکمن و. په سوریا، افغانستان او عراق کې د جګړو له ویرې او په یو شمېر نورو هیوادونو لکه اریتریا کې د ځپونکو رژیمونو له ویرې خلک نورو هیوادونو ته وتښتېدل. د کډوالو د یو شمېر هیوادونو خلکو ته ویره ور واچوله او په اروپا کې سیاستوالو د ویرې له دې دواړو ډولونو څخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې زیادو مستبدو حکومتونو د تروریزم او افراطیت پر ضد د جګړې تر پوښ لاندې د سوله ییزو سیاسي مخالفتونو د ځپلو هڅې کړي او تیر کال د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر خپلواک ګروپونه ځپل شوي دي. په رپورټ کې راغلی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات، ریسیزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. ناروې د هغو کډوالو او پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکرې پیل کړي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو ناروې ته ورغلي دي. د ناروې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو بورګی برندې او سرګی لاواروف دا مذاکرې تایید کړي خو لاواروف ویلي چې د هغو پناهغوښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د رسېدو لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دی. لاواروف نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل دا هغه کسان دي چې روسیې ته د کار یا د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلي، نه دا چې د روسیې له خاورې ناروې ته د ترانزیت لپاره کار واخلي. نو دوی زموږ قوانین مات کړي او موږ هغوی بیرته نشو منلی. لاواروف څرګنده کړه چې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه د یو هر اړخیز پلان په جوړولو خبرې کړي څو دا مسله د مسکو او اوسلو په ګټه پای ته ورسېږي. د رپورټونو پر اساس تېر کال لږ تر لږه 5500 کسان چې زیاتې د سوریه کډوالي له روسیې د ناروې بېلابېلو ښارونو ته ورغلي دي. ناروې تر اوسه 230 تنه کډوال بیرته ستانه کړي خو روسیه ویلي چې د امنیتي دلایلو پر اساس دا خلک بیرته نشي منلی. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف هغه ادعا رد کړې چې وایي د اسلامي دولت ډلې یو شمېر غړي د ګرجستان په پانیکسی ګورج سیمه کې روزل کېږي. د ګرجستان صدر اعظم د سې شنبې په ورځ په تبلیسي کې خبریالانو ته وویل چې د لاواروف دا څرګندونې سمې نه دي او دا سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په یو سلو 18 هیوادونو کې د فساد په اړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستای دی. د حکومت اجرایه رئیس د فساد د لمنځه وړلو لپاره بیا د خلکو او نړیوالې ټولنې پر همکارۍ ټینګار کوي.
خودی مردم زدی راستا از نهات های مدنی و قبلا با از مویراد و تصمیم حکومت و عدد میلی.
خو اکثر افغانان وایي چې لوړپوړ و چارواکو فساد ته زمینه برابر کړې ده.
اداري فساد ډیر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولی چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره څلور اخیزه کمیټه اغیزمن رول لوبولی شي.
ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد ونه لري.
د زدرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
اوس مونږ هغه خلکو ته داس نشو ویلای چې تاسو راشئ، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لسنیم ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لسنیم ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
دغه راز د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. خو د حکومت اجرا رئیس وایي چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې کړي، خو د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د عامو افغانانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې کړې دي. تفصیل یې له کابله د صفي الله سانگزي په راپور کې اورو.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو دریو هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. وروسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایه رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لویې بېلګې شته خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي.
از نوع اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطی با فساد
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په عزم او اراده باندې کوم شک نشته او د په دې برخه کې د ډېرې مبارزې هوډ هم لري، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو جدي همکاري ته اړتیا ده څو وکولی شي د اداري فساد په وړاندې لویې موجوده بېلګې له منځه یوسي. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 168 هیوادونو کې راغلي او یا افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان ولسي جرګه بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی او نه یې هم د افغانستان روانه جګړه په پام کې نیولې ده. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت سازمان په دې برخه کې شته او واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنګونه لیدلي دي، اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جی او ته دوی فنډنګ کوي، باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې د یو ملت توهین وي پکې.
ولسی جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې که څه هم افغان حکومت د ځینو اقداماتو خبره کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان یادونه کړې چې په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي پلي کولی.
فساد خو رښتیا هم ډېر شوی دی نسبت کرځي له حکومت کاغه وخت کار مقام مونږ دلوده، لکه نه مونږ اوس په فساد کې لاس بر شوی ده. ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیق کوي، نه اجرایه ریاست ده کې کوم جدي ګامی ښایي، نه ریاست جمهوری کوم ځای کې چې قانون نه تطبیق کوي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخیږي.
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ په تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیله د اداري فساد په وړاندې مبارزه لومړیتوب بللی و، خو لا هم په دغه کار نه دی بریالی شوی. صفي الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې په افغانستان کې فساد شته، خو د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي او له عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې هم د همکارۍ هیله کوي. ولسي جرګې بیا ویلي دي چې دغه راپور چې نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان پور کړی دی درست نه دی ترتیب شوی. خو آیا په افغانستان کې فساد په هغه شکل چې نړیوال سازمان د شفافیت نړیوال سازمان په خپل څېړنیز راپور کې ویلي موجود دی او افغانان په خپل ورځنۍ د ژوند په ورځنۍ چارو کې دغه په دې سره څومره مخامخ کیږي د څوتنو افغانانو نظرونه په دې اړه وورو
ولا فساد خو پخوا هم دا یو داسې بده پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده او زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد به یو اندازه کم شي او خدای دې وکړي چې کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس د اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو په زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي یا لمبرې خوړل کیږي یا هغه کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري. نو
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی، متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه کې هغوی وظیفه واخلي او وظیفه ترسره کړي. هغه خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی دپاره وظیفې شته دی، متاسفانه غریبو خلکو دپاره نشته.
که قبل توتون خاریانو نظرونه مو واوریدل د فساد په اړه، البته او دوی هم دغه نظرونه د شفافیت نړیوال سازمان د روسي راپور په ارتباط څرګند کړي وو. د سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فاسد ککړو هیوادونو کې راوستی دی، یعنی د 138 هیوادونو له ډلې له آخره لومړی سومالیا ده، ورپسې شمالي کوریا او دریم هم افغانستان. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د فساد اصلي ریښې چیرې دي؟ کولی شئ چې په دې اړه د افغان بي سي متسو 13 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ او هم په دې اړه خپله تجربه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکه کړئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورئ، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله من دی او کیدای شي دا هڅې ګټورې تمام شي. محمد نظیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیلابیل قشرونه د سولې د خبرو لپاره د ټاکل شوې 4 اړخیزې کمیټې هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. فریبا ظاهر له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په پام سره د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د چین لخوا د ډاډ په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي احمدزي په ځواب کې وویل
ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زما پوښتنه اوس دا ده چې آیا افغانستان د دغه سي میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي، او یا افغانستان څنګه داسې یو کار کولای سي چې د سیمې قوتونو ترمنځ یو توازن وساتي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ په خپله هم ولسي جرګې له رئیس جلال اسلام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویلي چې باید موږ سوله کوو، ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دوه مجلسینو سره هم داخل د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده، او بعد دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ وسی برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول ور وی د سیمه وی بیا څوک وای چې افغان دولت صلح نه غواړي هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي
بلې احمد صاحب دغه په افغانستان کې د نه مسله ده او کچېری د افغانستان له پولو نه اخوا فکر وکړو او بیا هم خپلغه پښتنه یې وری بیا تکرارم چې افغانستان به څنګه د سیمه هوادونو د سیمه قوتونو ترمنځ دغه توازن وساتي ځکه مختلف هوادونه د ایران یو شی غواړي پاکستان بل شی غواړي بل هواد بل شی غواړي دغه توازن افغانستان څنګه ساتلای شي
زموږ پیلي نظام تاسو وګوري اولین دا چار جانبه غونډه دایرهونه یا امریکای یا چین ته دا سینات ورکونه یو د نظر یا د په صفت معنی په دې صلح برنامه کې اشتراک وکړي نو دغه د کامیابی لاره ده همدا رقم ته د موږ سیاسي پالیسي دغه د افغانستان یو مستقل هیواد ده او موږ به همسایګانو ته په هیڅ وخت کې خطر یا تهدید نه یو اوسېدلو همیشه د ځانسایو له خوا نه موږ تهدیدات نو پر دې بنا باندې موږ کولای شو چې د خپل آزادۍ په صورت کې د ټولو همسایګانو سره په خپل ځای کې خپل تعلقات وساتو موږ ټول نړۍ سره ښه درست تعلقات غواړو هغه باید د رئیس جمهور د ولزنۍ پالیسي تاسو کتلی وي چې موږ حق اولیت اوله د همسایګانو په نسبي ممالکو ته ورکړي اسلامي هیوادونو ته چې هغوی سره د موږ تشریع مشترکات لرو دا د نورې برنامې مې د موږ نو په دې کې زه متیقین یم چې انشاءالله دغه هم ته یو ملک خلاف به نه وي او موږ غواړو چې په نړۍ کې لکه څنګه د نامنۍ موږ ډېر ځورولي یو او موږ نه لورېږي چې نورو ملکونو کې نامنۍ راشي موږ د سولې طرفدار یو انشاءالله د موږ پالیسي بدایي چې نورو ملکونو کې امن راولو که په افغانستان کې امن راغی ځکه افغانستان د آسیا زړه ده
بله احمد صاحب یو بل وروستۍ پوښتنه دا د پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې او دا په بار بار تکرار شوی د افغان حکومت هم غوښتنې کړي او پاکستان هم همیشه ژمنې کړي دي دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي او طالبان به سولې ته هڅوي دغه خوشبینی چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده څونه تاسو دغه خوشبینی پر ځای بولئ د پاکستان تیرو کړنو ته په پام سره تیرو ژمنو ته په پام سره
زما په اند که تاسو وګورئ همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي په صلح باندې ختمې شوي که څومره هم جګړه شوي په بعضو ممالکو کې بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه جنګونه له منځه تللي دي پاکستان هم اوس دا درک کړی ده زه وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونتې دوست له لاسه ورکړي هم د چین غونتې نږدې دوست له لاسه ورکړي او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي تیرای فرصت دی له لاسه ورکړي ځکه نه امنی یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نه امنی ده
د افغانستان د ولسي جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مرکه وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکنګ ته په روسي سفر کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په یو خبر کنفرانس کې وویل چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په بهیر کې به له دې زیات ترسره کړي دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره تر خپل وسه همکاري کوي ټاکل شوی ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه د راتلونکي سلواغې د سلواغې د میاشتې په 18مه په اسلام آباد کې جوړه شي لبل خو بیا د زدرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي د زدرانو د قوم مشرانو په خوست کې په یوې غونډه کې د غراز وویل چې په خوست کې د زدرانو قوم په بخې د زدرانو قوم په دریو ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا کې دریو یو لسول سوالې لري خو په لوړو پوستونو کې دوی هیڅوک هم نشته دوی وایي کچېرې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د دې هېواد د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي او د طالبانو مشران له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي نجیب الله الوخیل پرې راپور لري
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومی مخبر دینی عالمان رونه اند یا ځوانان وایي کچیر افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمی قدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یولسو ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نورو مهم دندو پوری هیڅ یو هم نه دا ورکړل شوی. د سه شمې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران آزادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولی شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
موږ د زدران کوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولی شو او موږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولی شو او د دغې د پرای راغوښتی شو. اوس موږ هغې خلکو ته داسې نشو ویلی چې تاسو راشوئ ځکه چې هغه موږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی در کړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی در کړی او تاسو ته یې په دومره ډېرې هېوادي کې یو سفارت نه دی در کړی.
حاجي مارک زیاتوله که د حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي نو دوی به په صلح او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
که چېرې موږ ته خپل حق روکړی شي زدران به په صلح او ثبات کې انشاءالله ښه صحیح رول ولوبوي او د موږ په ملک کې به انشاءالله صلح ارامه ارامي راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د سولې او ثبات شورا به کوم کارونه وکولی شي په اړه یې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. دې تر څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه غوښتنې وکړي. د دې تر څنګ به د سولې په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، با نفوذ شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دې وي کلیوي خو زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی له کمې ونډې ګیرمن دي. بل لوري ته په لویه کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د فراه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې غونډه کې ژمنه ورکړه چې په دې ولایت کې به د رغونې پروژې چارې چټکې کوي. خو د فراه له اوسیدونکو هم غواړي چې د ټاپي پروژه چې د اقتصادي رغونې یا د اقتصادي ودې لپاره یوه مهمه پروژه ده، د دې پروژې په عملي کېدو کې هم له دولت سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
ډېر ژر به فراه ولایت د لویو او مهمو پروژو د پلي کېدو شاهد وي. دغه موضوع د هیواد ولسمشر په هغه ستره غونډه کې تېره ورځ وکړه چې تر زرو زیاتو کسانو د فراه ولایت په مقام ولایت کې پکې ګډون کړی و. محمد اشرف غنی د هیواد ولسمشر د تلیفون په مټ د غونډې ګډونوالو ته ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند، د ایران څخه د برق د واردولو او د اناردري د سړک د رغولو د اسفالت کار پیل شي. دا په خبره دغه پروژې ډېرې مهمې دي او کولای شي د فرای ولس په ژوند کې بدلون راوړي. ولسمشر دې تر څنګ د فرای ولس څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د ډېرې سترې او مهمې پروژې چې د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي پروژه ده ملاتړ وکړي او د هغې امنیت ته دې پام وکړي. لبل خو د فراه والی محمد آصف ننګ چې په دغه غونډه کې فراه ولس ته خپل یو کلن کاري راپور وړاندې کوي وویل چې تیر کال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره تیر کړی و، په نوي کال کې به دغه ستونزې حل شي. د والي په خبره د هیواد ولسمشر او اجرایي رئیس فراه ته خاصه پاملرنه لري نو دی ډاډه دی چې په فراه کې بستر کارونه ترسره شي.
فراه یو خوشبختي دا ده چې رئیس جمهور او رئیس اجرایي هر ځل پوښتنه کوي، همیشه ډېر زیات تماس نیسي او ډېر خاص اهتمام لري. رئیس صاحب اجرایه به ایران سفر داشت، عظیمی صاحب به جریان هستن، تنظیم ملاقات شده بود، خاص پروژه های فرار و بخشی از روابط با به اصطلاح بندر عباس و ایران و جهان عربی در خور توجهشان.
دا لمړی ځل ده چې د هېواد ولسمشر په یوې ټلیفوني اړیکه کې فرای ولس ته د رغنیزې پروژو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د بخش آباد د بند رغول او همداشان د ټاپي پروژه چې یو برخه یې د فرا ولایت څخه تیریږي دوی هغه سترې پروژې دي چې کولی شي د فراهي ولس پر ژوند مثبته اغیزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
دو نیمې بجې دي او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د غراز د مخکښو ښځو د پروګرام د لړۍ یوه نوې برخه. خو اوس فرشته جلال زی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت نن له خلکو او له مدني ټولنې غوښتنه وکړه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې اداري فساد سخت ټینګار یې وکړ چې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته متحد دی. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنټي انټرنیشنل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزي آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد په بې ساري ډول زیات دی. د ملګرو ملتونو سازمان سږکال له افغانستان سره د بشري مرستو په خاطر د 3.3 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤول او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبر اعلان کړ او ویل چې دغه پیسې به له هغو کسانو سره د مرستې لپاره مصرف شي چې ابتدایي خوراکي موادو، خیمو او دوا ته اړتیا لري. ناروی د هغو کډوالو او پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکرې کوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو د هېواد ته ورغلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن ایټالیا ته د سفر په وروستیو شیبو کې د یو فرانسې په لور به وخوځېږي. دا په تېرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران د حکومت مشر اروپا ته رسمي سفر کوي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم، جګړو او د ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی و. په رپورټ کې ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي.
او وسم پام وکړی څو اقتصادي خبرونو ته چې نجيبه زمانه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزیر لیو شمیر والیانو وغوښتل چې د راتلونکي کال د بودیجې په تطبیق او د عوایدو د راټولولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په یو غونډه کې چې شاوخوا د لس ولایتونو والیانو په کې ګډون کړی وو وویل چې په ولایتونو کې بودیجه باید په سمه توګه تطبیق او عواید هم په شفاف ډول راټول سي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو والیانو هم ژمنه وکړه چې د عوایدو د راټولولو او د بودیجې د تطبیق په برخه کې به له دغه وزارت سره پوره همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو لپاره 3.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې نشتون له امله د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو کار ځنډېدلی دی.
مثلا بند باغدره
210 میگاوات انرژي د تولید کړي او سروبي دوه بند چې 288 میگاواټه او د کوپچه سفلا بند به 345 میگاواټه انرژي تولید کړي چې اوس مهال د دې لپاره ځانګړې بودیجه نشته.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له دې سره سره د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کړې چې د کجکي، سلما او کمال خان بندونو باندې کار پیل کړي. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بزګر د غلو او سبزیجاتو په برخه کې اصلاح شوي تخمونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د کرنې برخې رئیس عبدالغیاث صادقي ازادي راډیو ته ویل چې په کونړ کې بزګر د غلو او سبزیجاتو د محصولاتو د ساتنې لپاره سردخانې او د پروسس لپاره دستګاو ته اړتیا لري. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې په دغه ولایت کې 6000 هکتاره للمي ځمکه د سیند غاړې ته پرته ده چې بزګر یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني 15 شپېته پوله، یو ایرو 40 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 8 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلداری 410 افغاني.
له نجیب زمان مننه چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه یې واورول. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسله والو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کېږي، خو افغان حکومت د پاکستان دا ادعا چې وسله وال د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي په کلکه ردوي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پیښور کې پر یو ښوونځي او بیا تېره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوسټ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک ردوم چې په افغانستان کې د ترخمیری مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک ردوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخمیری ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله دا چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندي د تروریستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 4500 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر په روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به په بغلان کې د برېښنا هغه پایه جوړه کړي چې په جګړه کې د ماین په چاودنه کې تخریب شوې. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د دغې پایې له تخریب سره د کابل ښار د بېلابېلو برخو اوسېدونکي په څو ساعتونو وقفهیي پر چاوایو کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه محروم شوي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې کله به دغه پایه جوړېږي او بشپړ برېښنا کابل ته رسیږي.
د ازبکستان څخه د واردېدونکي برېښنا مټې د مخالفینو لخوا د ماین په وسیله والوزول شو چې دا 280 میګاواټه برېښنا یې کابل ته را انتقالول. د ساحه د شپې زموږ فني کارمندان او د هوایی لاین کارمندان هم د مزار څخه هم د بغلان څخه او د کابل څخه ځان یې ورته رسولي دي او موږ کوشش کول چې هغه ګورغه وخو امنیتي قواوو او جنگ څخه اجازه نه ورکول تر څو هغه صحیح ته دننه شي او په هغه حالت کې دا ورغوي. د دې تر څنګ موږ د شورای امنیت سره وغږېدو او همدارنګه د محلي امنیتي قواوو سره هغوی موږ ته وویل تر سهاره پورې موږ تاسو ته ساحه امن کوو او یا تصفیه کوو، تاسو به صحیح ته لاړ شئ او خپل دا پایې به ورغوئ. خو سهار چې ما معلومات واخیستل بیا هم د امنیتي مسؤولینو لخوا اجازه ورنکړل شو تر څو صحیح تلش. که موږ ته اجازه راکړل شي که دا یو پای تخریب وي دا به تر شپږو نه تر اتو نهایت لس ساعتو پورې به دا پای ورکول شي او موږ به د کابل برېښنا بیرته مکمل تعمین کړو.
دغه پای چې قطع شوې ده، خرابه شوې ده، په دغه جریان کې تاسو برېښنا څنګه تنظیموي او څومره پرچوي به زیاته سي د برېښنا په توزیع کې؟
تقریبا موږ د تنظیم لپاره 80 میګاواټه د تاجکستان څخه برېښنا واخلي، 15 میګاواټه حدودا د ترخیلو حرارتي یا ډیزلي برېښنا مو چالانه کړي، او همدارنګه حدود 30 میگاوات د نقل برېښنا ده دا به د تقسیم په شکل تر څو چې د غفایر غول کیږي وطنوال باندې ویل شي او همدارنګه خاص مدد د وطنوال نه تر څو د ستر تنویر لپاره استفاده وکړي تر څو موږ وکولای شو برېښنا ټول وطنوال ته په سمه توګه ورسوو.
ستاسو غوښتنه د جګړې لشکیلو خواو څخه څه ده چې داسې عمل منفیات ځایونه یا د عمل منفیه تاسیسات چې څه ډول عمل کرد وکړي؟
برېښنا د ژوند ته رڼا راولي او دا د ژوند رڼا راوستل مخالف او موافق نه پیژني. دا یو خدماتي شرکت دی، دا هر چا چې افغان ژوند کوي هغه ته موږ رڼا ورکوو. نو د دغه لپاره چې هر څوک ځان افغان بولي، د افغانستان د ملي منافعو ته ژمنتیا لري، نو دوی که په هر برخه کې ښکیل دي نو باید دغه اړخ ته احترام وکړي.
یوه بله پوښتنه هم لرو. توحیدی صاحب، څه موده مخکې دغسې راپورونه وه چې هغه لوړ پوړې چارواکي یا هغه ادارې چې برېښنا یې مصرف کړې ده او تاسو ته پیسې نه دي تادیه کړې، د هغو په مقابل کې تاسو ویل چې برېښنا به پر قطع کوي، اقدامات مو کوم ځای ته رسېدلي دي دغه مسلې
شوي دي؟ ډېر هغه کسان چې پیسې نه تحویلول هغوی قسط راغلي یا هم خپل پیسې تحویل کړي دي، او هغه کسان چې خپل برېښنا نه دی تحویل کړی هغوی سرنوالي ته معرفي شوي دي او دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالغنی له هلمند لیکي فساد اول له وزیر بیا له والی او دریم هم له ولسوال څخه پیلېږي. عبدالوسع هلمندوال بیا له هلمند څخه په اس ام اس کې لیکلي دي چې فساد به تر هغو ورک نشي چې په دولت کې هغه خلک وجود ولري چې د پیسو او وسطو پر مټ ګمارل کیږي. دغه راز صدیقی له زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو غټ لامل د حکومت لخوا د قانون نه پلي کول دي. دا د افغان بی سیم 813 شمیرې له لارې ستاسو استول شوي څو پیغامونه د فساد په اړه. البته پیغامونه زخ زیات دي، موږ هرومرو دغه پیغامونه په نورو خپرونو کې درته خپروو. ډیرو اوریدونکو د شفافیت د نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور په اړه په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر څرګند کړی و. دې سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په 118 هیوادونو کې افغانستان له آخره بیا دریم هیواد دی چې پکې فساد ډیر عام دی. افغانستان له سومالیا او شمال کوریا وروسته خپل ځای بیا هم په دې برخه کې ساتلی دی. په همدې سره د خبرونه نور په دې خبرونه کې مطالب او راپورونه نه لرو، خو د ازادۍ راډیو د اونیزو لړیو 29 برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د مخکښو ښځو یوې نوې لړۍ ته.
خپل د اسلام آباد کنړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. همدلته تولد شوی یم او تعلیم مې الان دلته ترسره کړی دی. د څوارلسم د اجتماعیاتو د څانګې نه خلاص شوی.
چې کله په مکتب کې داخل شوي هغه شپې ورځې درېدېږي، څومره ستونزې مې ګاللې، څومره صنفه پورې مکتب ویلې، بیا په منځ کې وقفه راغلې نه ده راغلې.
وقفه ولې نه ده راغلې؟ کله چې شپږم صنف کې وم چې ورکړم، بیا په اتم صنف کې واده شوم، د هغې نه وروسته زما په مکتب کې وقفه راغله. یعنی ډېر وروسته ما بیا په مکتب کې ځان واچوه. زه د دولسم نه خلاصه شوم او د دولسم نه حتی درې کاله یا څلور کاله مخکې در معلمین د اجتماعیت د څانګې نه خلاص شوم.
تاسو خو به چې کله مکتب نه راغلی چې د پلار کور کروئ، تاسو ته به مور ډوډۍ تیاروله، هغه به درکوله، خو کله چې تاسو د خاوند کور ته لاړئ دلته به ستاسو نه ډوډۍ یو ورڅه غوښتل کېدل.
د پلار کور کې مسئولیت د چا په غاړه نه یې، په خپل اختیار کې کلوخی وینځر کوړی واسه کده کډوړی په خکله یا جارو والا مگر د خسر کوړه چې کله یو نجونه واده شي کاغه وړی کاغه ځوانای کاغه ورډیره وړی هم هغه یو مسولیت هغه ته په غاړه کیږي د کور کارونه ورته په غاړه کیږي د خاون پالل ورته په غاړه کیږي هغه ته بچی په غاړه کیږي یعنی اول زه خپل تکلیفونه سره ډیره زیاته مخامخ وم کله چې زه واده شوم په مکتب کې ما ډېرې ستونزې ګاللې دي مونږ چې واړو د یو تد لاندې ناست وم هغه بلته درس ویو هلته نه میز وه نه چوکۍ وه نه بل شی چې هم نه و نه قلم او کتابچه وه چې مونږ له به دولت به مونږ سه کومک کړی وی او راکړی به مونږ له به پلار شي په پیسو اخیستو او مونږ به خپل تدریس سرته رسوو
مکتب کې داخلېدو په وخت کې پلارنۍ خو دې کوم مخالفت نه دی کړی
نه هغې وخت کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم زه په خپل شوق سره د خپلو ملګرو د انسیمپیانو سره به زه مکتب ته تلم حتی دلته چې دی چې نه مونږ تبدیل شو ننګرهار ته لاړو په لای لیسه کې دوه کاله تدریس ما هلته وکړو مګر بیرته چې زه راغلم زه د اتم سنت نه واده شوم کاله زما یوه ماشومه لور پیدا شوله یعنې د هغې ستونزو سره زه مخامخ شوم زه چې به کله مکتب له لاړم بیرته چې به راغلم من به ماته د کور کارونه په غاړه وو هم به ماته د ماشوم پالل په غاړه وو زه به دونه نه پوهېدم چې ماشوم څنګه وپالم او څنګه ډوډۍ پخې کړم او څنګه د کور نور کار سرته ورسوم ځکه زما اسخر دیخان سړی وو ډېر دروند کارونه مونږ ته مسولیتونه ډېر را په غاړه وو نو ما ډېرې ستونزې ګاللي ډېرې سختې او تکلیفونه مې ګاللي
بیا څنګه بریالی شو چې بیرته په مکتب کې ځان داخل کړي
بیا د هغې نه وروسته د نارنګ سن کې دولسم سن کې ما سامي امتحان ورکړو زه بیا هغې ورسره مکتب ته بتلم راتلم امتحان چې مې کله ورکړو د دولسم سن نه خلاصه شوم
بیا چې فارغه شو بیا وظیفه دې واخیسته که بیا هم
بیا چې فارغه شوم بیا استاده شوم معلمه وه سویډن موسسې سره معلمه وم هغې سره مې کار کوه هغې نه بیا فاطمې لیسې کې معلمه شوم شپاړس کاله معلمي مې وکړه څلور کاله مې سیتامه کې کار وکړو ار موسی سمې کار وکړو ودان افغانستان سمې کار وکړو دا غې نرسته د معلمې په دوره کې به زه ولایتي شورا ته ودرېدم چې به
ولایتي شورا ته به ستر ازو خو د سی ولکې شتاسو د طالبانو په دوره کې هم وظیفه درلودله
او وظیفه هم درلودله د طالبانو
کوم ځکه څنګه څه مشکلات سره ته مخامخ شو کنه
مکتبونه تړل شي یو کور او هغه کور چې و هغه مونږ نیولې و نو هغه کور کې به زمونږ شاګردان راتله تدریس به کوه به ته به اتلل او مونږه ټول بچول اته بجې به راتلو یوه بجه یوه نیمه بجه به مونږ خپل کورونو ته تلو خو هغې کې م یو وخت کې طالبان راغله مونږ ته دروازه وتړله وایي چې مکتب به تړه یو ځای به خپل کورونو له تاسو ته به هېڅ هم نه وي خو خپل کور ته به ځي
اوس راځو ستا هغه د ولایتي شورا ته انتخاب یا ځان دې نومان که چا تشویق کړی که نه خپله دا زړه چې باید زه یو وکیل واوسم زه د خلکو خدمت وکړم اوس پورې په معلمۍ کې خدمت کړی او د ژوند په نورو برخو کې خو اوس غواړم چې یو وکیل شم خپله شوق وکړو که نه
نه خپله د ښځو چارو رئیس نسیمه سعادت دا ما پسې راغله یوه بله استاذه وه هغې استاذانې ما پسې د فاطمې د لیسې راغلې وایي چې داسې یو پوست دی او ښځې ورته انتخابېږي او ښځې به د ښځو د پاره کار کوي او نارینه به د نارینهو د پاره کار کوي او د ولس نمایندګي ده په غاړه اخیستل کېږي خو زه بیا هغې ته ودرېدلم او بریالی شوم
کله چې تاسو کاندید وایي د چا د خوانه ګواښ شوی درته کورنۍ د خوانه یا د نورو کاندیدانو د خوانه
د تلیفوني ګواښونه به هم کېدل حتی چې انتخابي مکتوب هم راپسې راغی شرنامې هم راته ولیدلې خو سر د هغې نه زه ودرېدم
یعنی انتخابات ته وګټل وکیل شو
بیا
دویم دور لپاره بیا هم تاسو وکیلان
وایي بیا هم وکیلان مونږ
په دویم دور کې څومره مشکلات سره مخ وایو
اول دوره کې مونږ مشکلات سره دونه مخ نو لکه په دویمه دوره کې چې مونږ مشکلات سره مخ اول دا و چې ما مخ کې دا 15% د خزې وي دا غې نه د خزې 20% را کم شل 40% تر اولې ده کله چې مونږ کامیاب شو خو مونږ سره د نارینه او د خان خبر خور نه کیږي
یعنی اول دوره
کې په دې دویمه دوره کې مونږ له هېڅ حق نه راکوو مونږ ته به ویل کېده چې هر څه منو خو د ښځو بدماشۍ یعنې نه منو مونږ به هېڅ خپله خبره نه شو جګولی خپله کمیټه کې به هم کار نه شو کولی یعنې زه به هر ځای کې ما ویلي دي زما نه عسکر واخیستل شو درې کاله زما د عسکر واښه وخوړل شول عسکر یې رانه واخیستل دولس ورځې زه غیر حاضر شوم زما نه یې ماش کټ کړو ویي ته یوه ښځه د ښځې په ځای کېنه وایي ځان ته ښځه ووي راغلی دلته ناسی و خزه به یې میړه به دې مړ کړم زامن به دې مړه کړم تا به وتښتوم سر به دنه غوڅ کړم الاله به دې کړم ډېر ګواښونو سره زه مخ شویم
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اواز اوریدلای شئ قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی زیوري صاحب شرغلاست
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم
زیوري صاحب دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري
د بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصل د برابرۍ اصل دی برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي او دریم دا چې بشری حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولد دی که زواړه دی ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دی او دا بشری حقونه چې دی دا کم و زیاد کیږي نه یو شان دی ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی یو برابر دی چې باید دا رعایت شي او د دولتونه د همدې دپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي
ډیره مننه د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي او قانون چې دی دا استثنا نه مانی قانون چې دی توپیر نه مانی قانون چې دی تبعیض نه مانی پرته له دوی نه قانون جوړیږي هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیل باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وکیل وګړي د پاره دا اسانتیا او بچیا راوړي دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده اساسي قانون کې راغلی ده په اساسي قانون کې 22مه ماده دا سیدا چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته ټول افغانان سره ورونه دي ټول افغانان سره خويندې ورونه دي او ټول برابر حق لري دا بشري حقونه برابر دي دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده په ټول قانونو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی په هر ارسه چې دی دا باید رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی او ولی په قانون کې هیڅ توپیر نشته ټول وګړي ته ټول انسانانو ته ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی باید ټول باندې یو شان تطبیق شي خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله را وسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وو باندې بس
لرو چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست د ورستي پښتنې په توګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی یعنی څومره عملي شوی دی
مونږ چې تحقیق کړی دا مونږ چې ګورو مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې غونډه هغه عمره چې قانون وايي هغه نه تطبیق کیږي پدې چې دلته سلیقایي اجرات کیږي ځینې ځای کې سلیقایي اجرات کیږي سلیقایي اجرات په دې معنی ده چې هر څوک چې سچ وغواړي هغه عملی کوي دا د برابرۍ حق خرابوي کنه مثال د تدار کوم چې کوه غواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې کار ته مقرر شي قانون دا شی پوجاوته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي باید اسناد ولري باید دغه مسلک و په هغه مسلک کې معلومات ولري سابقه ولري د دین امتحان واخیستل شي دا دومره معیارونه قانون کې راغلی دا چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري شناخت لري کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره ورسته پاتې کیږي له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي نه دا اشخاص نه افراد دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغه حکم په ځای کېږي اگر که اگر د قانون سره سمون نلری دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابی هر کار چی بی قانونی مایسترازی او دی واگلو حقونه تلف کیک
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلی وی داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مال سره
چم خوگی گی آوازی
زنه یو چه چم خوگی گی یا بازی زنیم چه